د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم اوس په کابل کې پوره دوه بجې دي نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې 14مه ده په دغه خبرونه کې چې یو ساعت ده د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات را دي کو په خبرونو کې ووري چې نن د پاکستان په راولپنډي ښار کې انتحاري حمله شوې ده او ویل کېږي چې په دغه حمله کې لږ تر لږه د پاکستان د امنیتي ځواکونو دوه لوړ رتبه افسران وژل شوي دي جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د 15 طالب بندیانو سره د یو امریکایي عسكر د تبادله په تړه د کانګرس غړو ته د نه خبرتیا لکوله معذرت غوښته دي افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې رپورټونه ورسره راځي اول به سید کمال شاه او فریبا ظاهر د افغانستان کورنی او نړیوال خبرونه درته وړاندې کړي
په سر کې هم د خبرونو سرچکه د افغانستان ولسی جرګې د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون طرحه د رای په اکثریت تصویب کړه د افغانستان په فاریاب ولایت کې د سړک غاړې مین په 14 کې درې کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي او په تخار کې د وسلوال طالبانو یو شپږ کسې وسلواله ډله له دولت سره یو ځای شوی ده اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان ولسی جرګې د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون طرحه د رای په اکثریت تصویب کړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو د مخنیوي قوانینو طرحې 13 ونی د عدلي وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب په هدف استول شوی د عدلي وزارت ولسی جرګې ته د یادو طرحو د سپارل پر مهال دغه جرګې غوښتي و چې د قوانینو دغه طرحې ډیر ژر تصویب کړي د افغانستان په فاریاب ولایت کې د سړک غاړې مین په 14 کې درې کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي د فاریاب ولایت د امنیت قومندانې د دوهمې حوزې امیر سمونوال نظر محمد ازادي رادیو تول چې دا 14 نن سهار 8 بجې د میمنې شهر د لودین جادې په سیمه کې اسوي ده د نوموړي پوینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي په همدې حال کې د فاریاب د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر علي حلیم ازادي رادیو تول چې دوی ته د پیښې لزای درې مړي او 14 ټپیان ورول شوی دي د بادغیس ولایت سیمه چارواکي وایي چې د ولایت په بلا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي د بادغیس د والي ویان میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات 13 ورځ پیل شوي او هدف یې له طالبانو د سیمې پاکول وو ښاغلی میرزا کوال وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او په تخار کې د وسلوال طالبانو یو شپږ کسیزه ډله له دولت سره یو ځای شوې ده د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې تر دې وړاندې د تخار په چای اب ولسوالۍ کې وسلوال فعالیتونه کول او نن د محمد ظاهر په مشرۍ له دولت سره یو ځای شو د ښاغلي اسیر پوینا دغه وسلوال ډلې د راکټ او کلاشنکوفونو په ګډون یو اندازه وسلې هم دولت ته سپارلې دي نو موري وایي له دولت سره د دوه کسانو په یو ځای کې دوه سره به د چای اب ولسوالۍ امنیت لري او بریده شسی دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
د پاکستان په راولپنډي ښار کې د یو ځانمرګي حمله په نتیجه کې لشتلجه دوه امنیتي افسران وژل شوی دي بریټکونکي یو پوځي موټر ته نږدې چاودیدونکي مواد وچول دغه دواړه وژل شوی افسران د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI کارکونکي وو ځینې راپورونه وایي داسې ښکاري چې بریټکونکي یو سوالګر و چې ویل کېږي هغه وخت موټر ته ورنږدې شو چې هغه د ترافیکو اشاره ته درېدلی و د پاکستان پر پوځي پرسونل په پرله پسې ډول بریدونه کېږي خو دا برید وروسته له هغه سوی چې پاکستان د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې وسلوالو مخالفینو خپل بریدونه ډیر کړی دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اوکرين منتخب ولسمشر پيترو پروشينکو یو ښه انتخاب بللی چې دغه وخت په ختیځ کې لناکراریو سره سره د اوکرين مشري وکړي نو موړي چې له ولسمشر پروشينکو سره تر خبرو وروسته خبريالانو ته څرګندونه کوله وویل دواړو مشرانو پر دې خبرې کړي چې واشنگټن څنګه کولای شي د اوکرين پاوز وروزي او د روسي پر انرژي د اتکا پر کمولو کې له اوکرين سره مرسته وکړي دغه ولسمشر پروشينکو هم د بحران پر مهال له اوکرين سره د متحده ایالاتو د چارواکو د ملاتړ څخه مننه وکړه بلخو متحده ایالات وای د مصر له نوی منتخب ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره د کار کولو سترګه په لار دی خو تمه کوي چې السیسی خپل دیموکراتیک اصلاحات ور معرفي کړي سپیری ماڼۍ نن په یو اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به با پر راتلونکو ورځو کې له السیسی سره خبرې وکړي تر راپورونو له مخې السیسی د تیر میاشتې انتخاباتو نږدې 90% رایې ګټلې دي د انتخابات یو کال وروسته لاغه وسو چې السیسی د پخواني منتخب ولسمشر محمد مرسي په وړاندې د پوځي کودتا مشري وکړه او هغه لواکه لری کړ. سپین مانی ویلې تملری چې السیسی په مسولیت او شفافیت سره حکومت وکړي او د مصر د خلکو ټول حقونه خوندي کړي. متحده ایالات وایي چې په دې خوښ دي چې د مصر په ولسمشري انتخاباتو کې نړیوال څارونکي حاضر و او انتخابات په آرام او سوله ییزه فضا کې ترسره سو. خو سپین مانی ویلې لا تر اوسه هم په مصر کې د محدود سیاسي چاپیریال څخه اندېښنه لري. تمدد جی و یا د اوسترو صنعتي هیوادونو مشان په برکسل کې د لیدو پر مهال د اوکراین په پیښو کې د روسیې د شکلتیا له کبله پر روسیې د بندیزونو پر سختېدو خپل لیوالتیا بیا تایید کړې. دغه د ورځنۍ سرمشریزه چې اروپایي ټولنه یې مشري کوي وړاندې د اتو اوسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په توګه د روسیې د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې پلان سوې وه. خو په مارچ کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته غونډه د اوو هیوادونو ترمنځ او په برکسل کې بیا پلان سوه. په برکسل کې ډیپلوماتیکو منابعو پرون ویلي چې په دا سال کې چې ټاکل شوی و د جی او هیوادونو مشران د روسیې په وړاندې د لا ډیرو بندیزونو پر لګولو خپلې ژمنې تکرار کړي. البته حالاتو ته په کتو اوس مهال د اوکراین د بحران د هواري لپاره ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. دوی د له دې ویلو ډډه کړې چې د روسیې کوم اقدامات به د بندیزونو د لا ډیرېدو سبب وي او وایي دا موضوع د مشرانو په پریکړې پورې اړه لري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په پوز کې د اصلاحاتو په برخه کې د ګرجستان هڅې ستایلې دي. وايي کچېرې د پخواني شوروي اتحاد دغه پخواني جمهوریت ضروري معیارونه پوره کړي نو د لویدیز د پوځي اتحاد غړی بسي. راسموسن نن په برکسل کې د ناتو او ګرجستان کمیسیون ته د څرګندونو پر مهال وویل چې ګرجستان په ځانګړي ډول په دفاعي او امنیتي برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. دا لیدنه د ناتو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غې دوه ورځنۍ سرمشریزې په ترڅ کې سوې وه چې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا خاورې پر حقیقه ورکوه. راسموسن ویلې د ناتو متحدین دغه الحاق نه منلی او نه به یې ومني، هغسې چې له ګرجستان څخه یې د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت پیژندل رد کړي دي. روسیې دغه دواړه د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلې. او د پیکینګ په تیاننمن میدان کې د ځپنې د 15مې کلیزې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکول کېږي. راپورونه وایي چې پولیس او نور وسلوال ځواکونه د تیاننمن په میدان او نږدې سړکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې په لسګونو خبریالان، مخالفین او نور انتقاد کوونکي د پولیسو لخوا نیول سوي یا په خپلو کورونو کې نظربند دي او یا هم له پلازمینې ایستل سوي او نورو سیمو ته استول سوي دي. په عین حال کې چارواکو په دغه ځپنه کې د یو شمېر وژل سوي خپل خپلوانو ته اجازه ورکړې چې د پولیسو په بدرګه د خپلو عزیزانو له قبرونو لیدنه وکړي. چین د 1990 کال د جون د 3مې او 4مې د پیښو په اړه په عام محضر کې بحثونو ته اجازه نه ورکوي. په دې ورځو عسکر د ټانکونو په ملتیا د ښار مرکزي برخې ته ننوتل او په سلګونو بې وسلې تراس کوونکی ونن درچانی ووژل. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو درنو دوستانو 2:05 او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې د 10:00 په خبرونه کې به ورسته پر بوتونو کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې قانون تصویب کړی دی. دغه قانون په کوم مواردو باندې کار کوي په دې ارتباط به ورسته په خبرونه کې رپورت واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سترو جرمونو د مخنیوي لپاره غواړي د افغان او نړیوالو پولیسو ترمنځ همکاري زیاته کړي. په دې ارتباط له کابل رپورت لرو. په همدې خبرونه کې به په امریکا کې د هغو بحثونو له جزئیاتو خبر سي چې په وروستیو کې د یو امریکایي عسكر او په ګوانتانامو کې د طالبانو د 15 بندیانو د تبادلې په ارتباط زیات شوی دی. په همدې خبرونه کې اقتصادي خبرونه اوري د کابل رسپانو ته کتنه لرو او د انصاف پلټکی ونیس پروګرام خبرو. د امریکا حکومت رد کړی د چوای د یو امریکایي عسكر په د تبادله لپاره د 15 طالبانو د خوشی کېدو پروسه د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په نتیجه کې تر سره شوی ده. په دې ارتباط او په خبرونه کې ورسته یو رپورټر ته وړاندې کوو. خو اول ورته کابل ته د افغانستان ولسی جرګې د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې قانون تصویب کړی. له تروریزم سره د مبارزې او د پیسو د سپینولو د منکولو قوانین هغه دوه قوانین دي چې نړیوال ټولنی او د چین بانکونو یې پر تصویبولو پر لپسې تاکید کاوه. په دې وروستیو کې د چین بانکونو خبرداري ورکړی و چې کچېری افغان حکومت دغه قوانین تصویب نکړي، بانکي ارتباطات به د کابل سره وشلوي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند د اوس را سره د ټلیفون په لاين په ارتباط کې دی. د افغانستان د ولسي جرګې غونډې ته ورغلی وو او په دې مسله باندې نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسي جرګې د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قانون طرحه په 15 فصلونو او 9 مادو کې د جرګې د غړو د رایو په اکثریت تصویب کړه. پر موضوع د بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د یاد قانون طرحه رایګیری ته وړاندې کړه. رایګیری کوو د ودیشو سرو کارتونو پرته په اکثریت د دې قانون لسمه ماده تصویب شوه، یعنی د دې موضوع سپارل د ملي امنیت شورا ته. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې قانون کې د تروریزم د تمویل نامعلومې منابع، د تروریستانو غیر قانوني عواید او داسې نورې موضوعګانې ځای شوي دي. د دې قانون د طرحې په لسمه ماده کې ویل شوي وو چې د تروریزم په اړه شکایتونه باید د افغانستان د امنیت شورا ته وسپارل شي، خو ځینې وکیلانو ویل چې داسې موضوعګانې باید د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د همدې له امله پر موضوع اوږده بحثونه وشول او په پای کې پریکړه وشوه چې د وزیرانو شورا ته دې وړاندې شي. د ولسي جرګې غړی مهدي په دې نظر و چې هغه افراد، شرکتونه یا ارګانونه چې تروریزم تمویلوي د ملي امنیت د شورا پر ځای دې د وزیرانو شورا ته معرفي شي.
شورای امنیت ملی د هیڅ قانوني افغانستان مخصوصا د قانوني اساسي افغانستان تعریف نشو.
د ملي امنیت شورا د افغانستان په هیڅ قانون کې تعریف شوی نه ده. د امنیت شورا په ځای باید د وزیرانو شورا ولیکل شي چې پارلمان ته ځواب ورکوونکي وي.
په ولسي جرګه کې د افغانستان بانک چارواکو پر موضوع خبرې وکړې او ویل په دې قانون کې نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي او په داسې موضوعګانو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته یوازې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعتبار لري. د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو مخنیوي قوانین کابو یوه میاشت کېږي چې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته سپارل شوي دي، حال دا چې دواړه قوانین کابو 2 کاله په عدلیه وزارت او وزیرانو شورا کې ځنډېدلي وو.
د افغانستان ولسي جرګې نن د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د پیسو د سپینولو د مخنیوي 2 قوانین تصویب کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په اروپا کې د ختیځ اروپا او د لویدیځ اروپا ځینې هیوادونو ته سفرونه کوي. پرون په پولند کې او هلته د چارواکو سره خبرې وکړې. نن به د اوکراین د منتخب جمهور رئیس پیترو پروشینکو په ګډون په وارسا کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو د مشرانو سره ګوري او په ځین ځانګړو مراسمو کې به برخه اخلي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو، خو اوس له امریکا څخه په یو بل مسله باندې خبرې کوو. د امریکا حکومت د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې دارت کړي چې دوی چویل کېږي د یو امریکایي عسکر په بدل کې د 5 طالبانو د خوشی کېدو پروسه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په نتیجه کې پرمختللې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب شوی او له 2012 میلادي کال راهیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ مستقیمه خبرې نه دي شوې. په همدې حال کې په د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې یو شمېر جمهور غوښتونکو سناتورانو له ګوانتنامو څخه د 5 طالبانو خوشی کېدل یو لوی او خطرناکه خطاب بللې ده. د کانګرس ځینې غړو حتی داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې دا به ډېره د خواشینۍ وړ وي چې کله هغه کسان یو ور بیا د امریکا خلکو ته تهدید متوجه کړي. په دې ارتباط نور جزئیات اردوان مراد وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکایي سرتیری د خلاصون په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه د 5 طالب مشرانو خوشی کېدل د قطر په منځګړتوب تر سره شوی او په دې اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کومه مستقیمه معامله نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وایان مرستیالې د سې شنبې پر ورځ خبري اعلان وکړ د واشنگتن او طالبانو ترمنځ خبرې له 2012 میلادي کال را په دې خوا درېدلې دي. ماری هارفویل کچیرته د زندانیانو د تبادلې د پروسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هوارولی شي، نو دا به یو ښه پرمختګ وي څو افغانان له یو بل سره د سولې خبرې وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې راځي او کنه، ماری هارف ویل طالبان په دې لیست کې نه دي شامل، خو د یو ځانګړي اجرایوي فرمان له مخې دي یو ځانګړي تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اخو بیا د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین د یو امریکایي سرتیری د خوشی کولو په بدل کې د 50 طالب مشرانو د خلاصولو په اړه د امریکا د حکومت پریکړه باندې انتقاد کړی دی. جان مکین په یو خبری غونډه کې د سپینې ماڼۍ د پریکړې او خطاو بلله او ویل په قطر کې له یو کال تیرولو وروسته به دغه خوشی شوي طالب مشران بیرته افغانستان ته لاړ شي. د نوموړي په وینا له ګوانتنامو زندان څخه د خوشي شوو زندانیانو 15% کې بیرته د جګړې کرخو ته ستانه شوي دي. جان مکین ویل دا 15 طالب مشران عدالت ته مطلوب مجرمان دي او د ده په وینا یو تنې چې ګمان کوي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له قندهار بهر مسؤولو د زرګونو اهل تشیع د وژلو مسؤلیت پر غاړه لري. دغه راز د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ویلي چې د امریکایي سرتیري د خلاصون په بدل کې له ګوانتنامو څخه د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو په باب د معلوماتو ورکولو په خاطر د دفاع وزیر چک هیګل راتلونکي چهارشنبه خپل استمایه غونډه ته بلنه ده.
تاسو کولای شئ چې د غوټولو مطالبه جزئیات د ازادي رادیو پر یو پاڼه باندې وګورئ وای وایاست او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. ازادي رادیو پر ټوئیټر هم ستاسو، پر فیسبوک هم ستاسو. د ازادي رادیو د ویب پاڼه درسته www.azadiradio.com.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د سترو جرمونو د مخنیوي لپاره غواړي چې د افغان او نړیوالو پولیسو ترمنځ د همکاري فضا پراخه کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې له نړیوالو پولیسو سره خپلې اړیکې نورې هم ټینګې کړي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې ارتباط یو رپورت لري چې فرانسې ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر عمر داوودزی د وروستي سفر جزئیات هم پکې راخلي دي.
د کورنیو چارو وزارت ویل انټرپول یا نړیوالو پولیسو نه یغوختي چې له افغانستان سره د پلاني جرمونو او نشئی موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې وزارت وایان مرستیال نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې د نړیوالو پولیسو همکاري له هر پلوه افغانستان ته مهمه ده.
بخشای مختلف بسیار
سودمند است، خصوص در بخش دای وای د نړیوالو پولیسو همکاري په سو برخه کې ګټوره ده. د انسانانو او د نشئی موادو د قاچاق په برخه کې او همدارس د جرمونو په کشف او پیژندنه کې په ځنګړې توګه هغه جرمونه چې لمخ کنه پلان شوی وي او نور بیلابل برخه کې چې مونږه کار کوو د همکاري مهمه ده. د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی هم څو ورځې وړاندې فرانسې ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د هغې هیواد په لیون ښار کې د انټرپول له سکرټر جنرال سره د همکارۍ په پراختیا خبرې وکړې. د دې وزارت مسؤلین وایي د انټرپول سکرټر جنرال رونالد روبل وویل چې نړیوال پولیس به له افغان پولیسو سره خپل همکارۍ او ملاتړ ته دوام ورکړي. انټرپول د پولیسو نړیوال سازمان دی چې په نړیواله کچه د لویو مجرمینو یا هغو مجرمینو د نیول کېدو چارې پر مخ بیایي چې له خپل هیواد څخه بل هیواد ته تښتېدلي وي. کارپوهان بیا وایي چې په تیرو کلونو کې نړیوالو پولیسو په څو مواردو کې له افغان حکومت سره لازمه همکاري ونه کړه. دوی د خپل دې ادعا لپاره د افغانستان بانک پخوانی رئیس قدیر فطرت او د حج او اوقافو پخوانی وزیر صدیق چکری د نمونې په توګه یادوي. دغه دواړه پخوانی چارواکي په ځینو درغلیو تورن وو، خو کله چې افغان حکومت د محاکمې غوښتنه وکړه دوی بهر ته ولاړل او نړیوالو پولیسو یې افغان حکومت ته په سپارلو کې همکاري ونه کړه. د امنیتی چارو څېړونکو اسحاق اتمر هم وایي چې اوس په افغانستان کې د جرمونو کچه لوړه ده او باید چې حکومت له نړیوالو پولیسو سره پیاوړې اړیکې ولري.
دا د بینلی سازمانونو مخصوصا د انټرپول همکاري ولرو دا ډیر مهمه ده، ځکه چې دلته د جرایم کچه ډیر لوړ ده او خلک د امکانات لري مجرمین چې بل هیواد ته لاړ شي هلته ځان غلی کړي.
افغانستان هم د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې لسګونه نړیوال پولیس لري. څېړونکي وایي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، نو افغان حکومت باید د نړیوالو پولیسو په څیر د نورو نړیوالو سازمانونو ملاتړ له ځان سره ولري. دوی وایي که افغان چارواکي له فساد سره مبارزه ګړندۍ او ښه حکومتداري رامنځته نه کړي، انټرپول او نور سازمانونه به له دې هېواد سره د اړیکو پیاوړتیا ته زړه ښه نه کړي.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. فهیم عابد وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ډېرې مطالب پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه په کابل کې د امریکا سفیر څرګندونو او د رسنیو د مسولینو سره د جمهور رئیس حامد کرزي لیدنې ته ځانګړې شوې دي. دنیا غیر دولتي ورځپاڼې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کیننګ هم له قوله لیکلي چې دغه موضوع باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا سفیر ویلي چې دوی د دغو حملو په اړه هیڅ معلومات نه لري او د دې ستونزې د حلولو لپاره به پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي. دنیا ورځپاڼې د رسنیو د مسولینو سره د جمهور رئیس کرزي د کتنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې ښاغلي کرزي په دغه ناسته کې ویلي چې ټاکنې ګډوډي نه بلکې افغانستان ته ثبات راولي. د ورځپاڼې په خبره حامد کرزي په نوماندانو غږ کړی چې د کمپاینونو پر مهال صمیمي فضا وساتي او د لومړي دور په شان خپل کمپاینونه پر مخ یوسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د امریکا د سفیر پرونی څرګندونې راخیستي او لیکلي دي چې که څه هم افغانستان له امریکا نه غواړي چې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی د دغو حملو د ماهیت په اړه معلومات نه لري. ورځپاڼې د امریکا د سفیر له قوله لیکلي چې دوی په دې وروستیو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره پر افغانستان د راکټي حملو په اړه خبرې کړي او هڅه یې کړې چې د دې موضوع د حل لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. هیواد ورځپاڼې د رسنیو له مسولینو سره د جمهور رئیس کرزي د ناستې په اړه یو مطلب کې ویلي. ښاغلي کرزي له رسنیو غوښتي چې دوی باید مسولانه رفتار وکړي او د کاندیدانو په منځ کې د صمیمیت فضا د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. غیر دولتي ورځپاڼې هم د رسنیو د مشرانو سره په غونډه کې د جمهور رئیس کرزي څرګندونې راخیستي او د هغه له قوله لیکلي دي چې د واکمنې ستره لاسته راوړنه ایدا ده چې افغانستان بیرته د افغانانو کور شو. د ورځپاڼې په وینا جمهور رئیس کرزي په دغه غونډه کې ویلي د واکمنۍ لویه کمزوري د قانون نه پلي کېدل و او ستر لامل یې هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور و. ورځپاڼې پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفیر د څرګندونو په تړاو یو مطلب کې لیکلي چې امریکا وعده خلاف زبر ځواک دی. د ورځپاڼې په خبره د امریکا سفیر ویلي چې دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ یو امنیتي ستونزه ده او امریکا د هیڅ لوري پلوي نه کوي. جامع بعض غیر دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په کابل کې د امریکا سفیر په حواله لیکلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه دفاع ته ژمن نه دي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا سفیر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په نهمې ماده کې راغلي که افغانستان د یو بل هیواد تر برید لاندې راځي، امریکا به له افغانستان څخه ملاتړ کوي.
دا راپورونه خبرونه تاسو ټول د ازادي راډیو پر پاڼه باندې بیا اوریدلای سي، لوستلای سي او د خپل دوستانو سره شریکولای سي. د ازادي راډیو د پاڼه درس په یاد لري azadiradio.com. د ازادي راډیو تاسو پر فیسبوک هم پیدا کولای سي، په بخښونو کې اشتراک کولای سي او هم درس د ازادي راډیو پر ټوئیټر همسته. په دې خبرونه کې ورسته د حقیقت صدای او د عدالت پلاتکی د انصاف پلاتکی پروګرامونه در تخبرو. اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې څو رپورټونه. د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د بلجیم د بروکسل په ښار کې غونډه لري. د دوی په غونډه کې باندې پر دې خبرې وسی چې د ناتو ځواکونه له افغانستانه د روان کال تر پای د وټولو څخه مخکې نور کوم پروګرامونه عملي کولای شي. دوی په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ په حق له بحث کوي. نور جزئیات به ملالی بشیر تخوار.
د ډی پی ای خبری اجانس وای ناتو ته د امریکا سفیر ډګلس لوټ د نن لغونډې مخکې ویلي دي د امریکایي سرتیرو درا استولو په حق له اعلان بر نور ملاتړ هیوادونه هم دي ته وهڅوي چې له 2014 کال وروسته د خپل ځواکونو په حق له تصمیم ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر هفته وویل چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان په جنوب او ختیځ کې وي، خو د 2014 کال تر پایه به خپل پوځي حضور د سفارت د امنیت ټینګولو تر هده کم کړي. ولسمشر اوباما تقریبا یو اونۍ مخکې پریکړه وکړه چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې نظر او اتسه او پوځیان پریږدي. د ډی پی ای خبری اجانس په وینا ډیپلوماټان وایي چې امریکا به د افغانستان په نورو سیمو کې تر کومه حده د ناتو ځواکونو پوځي ملاتړ وکړي. مخکې ویل کېدل چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو پوځونو د پریښولو پریکړه هغه وخت وسی چې افغانستان له امریکا او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دې تړون لاسلیک کولو څخه ډډه وکړه. تر اوسه د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو دواړو کاندیدانو ویلي دي چې له امریکا او ناټو سره به امنیتی تړون لاسلیک کړي. د دوی دې خبرې هیلې پیدا کړې دي چې د ناټو مشران به په خپله غونډه کې چې د سپتمبر په میاشت کې کیږي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت تصویب کړي. د ډی پی ای خبري اژانس په وینا تر اوسه ځینو ملاتړیو هیوادونو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره ژمنه کړې ده. جرمني به په افغانستان کې 800 پوځیان پرېږدي، خو برتانیه ویلي دي چې د دوی رول به محدود وي او د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به ډېر پام کوي. د ډی پی ای خبری اژانس وای د ناټو یو ډیپلوماټ چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ویلي دی په مجموع کې به د ناټو د سرتیرو شمیره تر 2000 زیاته سي.
د دې ساده خبرونو په ترڅ کې مواردل چینن په پاکستان کې د راولپنډي ښار کې یو انتحاري حمله شوې ده چې لښتلجه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو دوه افسران پکې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق په ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د فتح جنگ په ترنول نومي سیمه کې د پاکستان د یو استخباراتي ادارې پر موټر ځان مرګې بریت شوی چې په ترڅ کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر یا ایس پی آر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې د پنجاب ایالت په ترنول نومي سیمه کې د پاکستان د یو استخباراتي ادارې پر موټر ځان مرګې بریت شوی چې په کې د دوه جګپوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې ځان مرګې بریدګر هغه مهال د استخباراتي ادارې پر موټر برید وکړ چې دا موټر د کوهاټ پر لوی لار په ترنول کې د ریل گاډي له یوې پټلۍ څخه د تیرېدو په حال کې وو. قسم د پاکستان پوځي مقاماتو په ځانمرګي بریټ کې په نخښه شوی استخباراتي ادارې نوم نه دی څرګند کړی، خو دوی وایي چې په دې بریټ کې د پاکستاني پوځ دوه جګپوړي افسران کرنل ظاهر شاه او کرنل ارشد وجل شوی دي. په پینډي کې یوې باخبرې ځای سرچینې د نوم غږ نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ترنول کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر موټر تر ځانمرګي بریډ ورسته پاکستاني پوځیانو سیمه محاصره کړه، تلاشي عملیات یې وکړل او پلټنې پیل کړې. په پاکستان کې دنه په دې ورسته کې پر پاکستاني ځواکونو بریډونه یو بیا ډیر شوی چې لامل یې لسګونو پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته ده. بلخوا د ډیورن کرخې تصویر ما د باجوړي جنسي په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر ورځ وسلوالو د پاکستانی سرتیرو پر امنیتی پوسټ وسلوال بریټ کړي چې په ترڅ کې دوه پاکستانی سرتیرو وژل شوي او د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې درې نور ټپیان شوي دي. دا په باجوړي جنسي کې په تیر یوې اونۍ کې د پاکستانی ځواکونو پر پوسټو درې وسلوال بریټ ده. په پاکستان کې دنه او د ډیورن کرخې تصویر ما پر پاکستانی ځواکونو په داسې حال کې بریډونه ډیر شوي چې د دې هیواد د حکومت او وسلوالو پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوې وزندې دلی دي. د پاکستان ولسمشر د هیواد صدر اعظم او یو شمېر نور سیاسي مشرانو اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر موټر ځان مرګې بریت او همدارس په باجوړ کې پر پاکستاني ځواکونو وسلوال بریت غندلې ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو پر موټر د بریت مسولیت لا تر دې د مکوم وسلوالې ډلې نه دی منلې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط یو رپورت. په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه زیات هغه کسان یې له خپلو دندو ګوښه کړي چې په تیرو انتخاباتو کې یې تېروتنې کړې وې او یا یې درغلیو ته لاره برابره کړې وه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی رپورت لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس انجینر عبدالحادي داوري وایي چې د یاد مامورینو څخه تحقیقات روان دي او که جرم د غفلت او تیروتنو لوی وي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ماری پی سي
موږ د دې په خاطر باندې هغه کسانو چې زموږ په تیرو انتخاباتو کې درغلي کړې دي، تخته کړې دي، سهوې کړې دي، هغه مامورینو په نښه کړې دي، دا مرکزی دفتر ته پیشنهاد کړې دي. مرکزی دفتر د تایید وروسته ممکن دوه درو ورځو کې دا تایید شي. دا ټول مامورین به دا برطرف کیږي. دوی به د همیش لپاره په تور لیست کې وي. د انتخاباتو سره به کار نور نسي کولی. که چیرې د دوی کارونه داسې وه چې جرمي سبقه یې درلودله، حتمي ده چې دوی به عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي.
د جمهور ریاست دوهم پړاو انتخابات د جوزا د میاشتې په 24مه نیټه ترسره کیږي چې په کندهار کې بشپړ چمتووالی ورته نیول شوی. د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس انجینر عبدالحادي داوري وایي چې ټول تخنیکی وسایل په ګودامونو کې چمتو شوی او د جوزا په 24مه او 22مه نیټه به ولسوالیو ته هم انتقال شي.
لکه تاسو چې خپل آگاهی استی او پر 24مه د جوزا به دوهم ځل انتخابات د دوه مخکښ کاندیدانو ترمنځ کیږي. او د دې لپاره موږ ټولې امادګۍ نیولې دي. ټول هغه ضروری مواد چې انتخابات لپاره ضرور دي موږ ته رسیدلی دي، موږ په ګودام کې دي، هیڅ ډول مشکل تخنیکی موږ نه لرو.
بلخوا د کندهار ولایتي او امنیتي چارواکو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د چارواکو سره ګډه غونډه کړې ترڅو د راتلونکو انتخاباتو لپاره موجوده خنډونه له منځه یوسي. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې ویل شوي چې په کندهار کې تیر ځل 900 ټاکنیز محلونه پرانیستي وه، خو په دوهم پړاو کې به 1100 ټاکنیز محلونه د خلکو پر مخ خلاص وي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو فریبا ظاهر به د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د افغانستان په فاریاب ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې کسه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په تخار کې د وسلوالو طالبانو یو شپږکسیزه ډله له دولت سره یو ځای سوه. په هلمند کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د عامه نظم څلور پولیس وژل شوي دي او یو بل ژوبل دی. د پاکستان په راولپنډي ښار کې د یوې ځانمرګي حملې په نتیجه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI دوه کارکوونکي افسران وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو یو ښه انتخاب بللی چې د دغه هیواد په ختیځ کې له ناکراریو سره سره د اوکراین مشري وکړي. تمه ده د جی او یا د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران په بروکسل کې د لیدو پر مهال د اوکراین په پیښو کې د روسیې د شکلتیا له کبله په روسیې د بندیزونو پر سختېدو خپله لیوالتیا بیا تایید کړي. او د ناټو عمومي منشي انریس فوګ راسموسن په پوز کې د اصلاحاتو په برخه کې د ګرجستان هڅې ستایلې دي.
نن د چین د مرکز پیکینګ ښار په تیانمن میدان کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دی. په چین کې د 1909 میلادي کال مظاهرو په ترڅ کې ګڼ شمېر چرپوټونه وایي شمېر له 300 زره او تر سیږي محصلین چې د دیموکراسي لپاره مبارزه کوله ووژل سول. دغه پیښه په چین کې په پرله پسې ډول د دیموکراسي په لور مظاهرو د ویستري څپې په پای کې شوې وه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کرنیو مالداری وزارت چرواکی وایي د طبي افاتونو د کرنیز ځمکو د پاکولو په لړ کې په اوو شمالي ولایتونو کې 2000 هکتار ځمکه د ملخونه پاکه سوې ده او په بادغیس، غور او هرات ولایتونو کې دغه چاره روانه ده. د دې وزارت د نشراتو مسؤل لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل په تیر وختونو کې د هیواد شمالي ولایتونه له دې پلوه ډیر زیانمن سوي دي.
د څو کلونو راهیسې دي چې وزارت توانېدلی دغه مشکلات کنټرول کړي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. معلومدار خبره ده کله چې کرنیز ځمکه د افتونو په مقابل کې وقایع کیږي نو حاصلات به هم ډیر وي.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې ډیری هغه ځمکې له طبي افات سره مخامخ دي چې غنم پکې کرل شوي. د دغه کمپاین په بشپړې دو سره به د دهقانانو کرنیز حاصلات هم زیات شي. د جوزجان ولایت د افغان ګاز تصدۍ مشر وایي اوس مهال د ترکیش پټرولیم کمپنی په مرسته د دغه تصدۍ اتڅاګانې ترمیم کړي چې له دې سره به په 24 ساعتونو کې د ګازو استخراج 1 میلیون متر مکعب زیات شي. د دغه تصدۍ مشر انجینیر محمد صالح ازادي راډیو ته ویل دغه اتڅاګانې ترمیم شوي خو د ګازو څخه د اضافي موادو د پاکولو سیستم یې تر اوسه نه دی فعال شوی. ښاغلی محمد صالح زیاته کړه چې دغه سیستم د جوړولو لپاره د امریکا د ټاکس فورس سوداګریز مرکز په مرسته کار په شدت روان دی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د کابل په بازارونو کې د لمرنوي ارتزاقي موادو بي یو اومني بوجي اوړه 1440 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجي 1400 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن ګاز 1540 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 950 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اتاوی افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
نن به په راتلونکي خبرونه کې د چین د مرکز پیکینګ ښار په تیانمن میدان کې د 1909 میلادي کال د ځپل شویو مظاهرو په اړه یو ځانګړی رپورټ ترته ولرو. خو اوس د انصاف پلټکی پروګرام
د انصاف پلټکی
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی ریشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوای عبدالواحد چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د انتخاباتو چارې پر مخ وړي وایي د دې ولایت د انتخاباتو د ساحوي دفتر مشرې پر تنخواه سترګې پټې کړي او کله چې دی دغه دفتر ته ورغلی د خپل حق غوښتنه یې کړې نو د لوګر ولایت د انتخاباتو د ساحوي دفتر مشر ډبولی دی
نما مشکل خدا غدا چې زه سخت کې تللی وم او به چې راغم د ما د کارمندان مامورین ټول پیسې دفتر ولایتي واخیست دا چې قانون و چې مخکې د انتخابات نه دغه پیسې ورکړي دا یو چال او فریب و چې بیرته موږ راغلو دغه پیسې موږ ته را نه کړل چې بیرته راغو دا موږ 45,000 روپۍ وو چې د ما پارتنر ګرانغا په نامه په هغه باندې امضا کړ ټول شیانه خلاص شو چې یو لکه ډاکټر اخلي او 3,500 ما دغه کارمندانو نه دا پیسې امضا کړ په ګرانغا باندې 45,000 ورکړ ورته جمله 2,500 دا چې ما ولیدل کار خلاص شو چې پیسې ورکړې نه وو تر اوسه چې دا پیسې ورکړ دلته ما نه امضا کړ نه پیسې مې واخیست کار مې کول بیرته وتل دفتر نه دا دوه هفته بعد چې دغه ډاکټر نه خط تللی وو د هند ته تللی وو دا چې بیرته راغه وو دغه وردګ بیرته چې راغه زلاړه ما ته وویل چې دغه خبر ده مالی دغه ډاکټر چې د کارمندانو نه یو لک تاته هغه ته کاټ کړی ده 3,500 خپل ځان
ته کارمندانو اداري مدیر
وو اداري مدیر اسدالله طاهری مال دغه خبره ده دا خبره مې وکړه دا فتن په تفنګ شپه مو باندې ورک گزار کړ او بس د مو کاری مو
چې دا زه وکړم یعنی
دا زه نه په تفنګ شپه باندې په ما وښتم او بس لاړم ماون ته ولایت هم لاړل هغه مې وخه چې دغه ته کاری مې درخه شکې ده لای د سارنوالی کم لاړم سارنوال صاحب متین ته متین په نامه سارنوالی کې مال دغه خبره ده دغه ظلم په ما باندې شوی ډاکټر ولی شورا ته لاړم شورا ډاکټر ولی نه و رئیس شورا ولایتي او عبدالخالق خیر خوا او هغه ته وویل چې دغه خبره دغه ظلم په ما باندې شوی ده تاسو نو په دغه
شی اوس تاسو څومره پیسې د انتخاباتو د کمیسیون په ساوی دفتر پات
یو خو یو لکه 3,500 د کارمندان می تاو کړی ده دغه او بل دغه دفتر کویږي مرکزی چې څومره پیسې دي او څومره هغه ورکړي دي څومره هغه ته به مکمل معلومات ده د څومره د موږ سفر یو کرایه دي هغه ته دوی وایي چې یو لکه 5,500 ویزره ده خو مو ته معلوم ده چې څومره هغه تر اوسه موږ ته نه درته
نو تاسو پارتنر یا ملګری ولې د امضای اصلي کوکو په د سال کې چې تاسو یې دی پیسو اخیستونه راضی نه وي ولې هغه دا کار وکړو
که مسکه ما ته وایلو چې ولا کړې ما ته راکړه دغه مدیر اداري
یعنی تاسو ملګری یا پارتنر غوښته چې هغه پیسې ورکړي
نه 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 دا نه
نو ولې اصلي کوکو
بس په دې باندې لاسي کو چې مکمل پیسې دي چې پیسې امضا او ټول شاین واخیست دغه نه ما نه دی کړی تر اوسه
اوس هم غوښتنه څه ده پلان نه تو
اوس هم غوښتنه ده چې دا باید دا مشکل حل شي چې په هر طریقې کې تاسو د کوم کې همکاري نه کې دفتر مرکزی نه کې مقصد دا مشکل باید حل شي او د خلک لاس کې د ما پوسټونه کې دي او دا باید هغه څه چې په ما باندې څنګه باندې وا کړی ده دا باید دا مشکل دا چې هر څو تی باډیګارد ولري او څنګه ولري په یو مسكين غریب بیچاره باندې دا څه ظلم کوي خو نه خو نه قانون څه نه انتخابات نه د عدالت ده
مونږ د عبدالواحد د سنځه د لوګر ولایت د انتخاباتو مونږ د عبدالواحد داستون زه د لوګر ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د ساحوي دفتر لمشر حبیب وردګ سره طرح کړه وردګ صاحب دلته یو چا شکایت کړی د عبدالواحد په نامه دا وایي چې ما د چرخ په ولسوالۍ کې د کمیسیون چارې پر مخ وړلې یا د انتخاباتو چارې دوی وایي چې یو اندازه پیسې پاتې دي د تنخواګانو د کارکوونکو د هغې سیمې نو د دوی ادعا تاسو ته متوجه ده دوی وایي چا ته زه کله چې دوی دفتر ته لاړم دوی په ما ګزار وکړو او ما 1,350,000 افغانۍ چې د نورو کارکوونکو معاش دی تنخواه دی دا پاتې دي غواړو د دې ادعا پاره مخکې دي چې کمیسیون د انتخابات کمیسیون سره خبرې وکړو تاسو نظر راوخلو چې دغه موضوع څه واقعیت لري
د استفاده شکل موږ کارمندان استخدامو صاحبي ناظمین هغه معمولا د ټیم په شکل موږ استخدامو یعنی دوه کسان همیشه کوشش داس کوچ په کې جندر مرو چې احیانا ک چیرته موږ خزینه کارمندان پیدا نشو کړای بیا نارینه ورته استخدامو هغه د ټیم په شکل مختدي عبدالواحد فنوم د موږ کارمند وو
په ساحه کې په چرخ ولسوالۍ کې په دې کې شک نشته. او د دې د کارمندانو معاشونه موږ ټیموار هغه څوک چې دلته موږ ته حاضر شوی دی چې کله د ساحې نه راغلی حتی د سامانو په تسلیمې دی کې د موږ سره حضور نه درلودو. او وخت په وخت موږ کوشش کړی چې دی اسناد د پروسس لپاره آماده دي او اسناد یې مخ ته ویسي چون د اداري مراحل لري. دی خپله نه دی حاضر شوی. د پارټینر کوم چې د ده سره په ټیم کې یو کس و د هغو د تاریخه موږ د اسناد ټول پروسس کړي او مخ ته وړي. دا چې د ده او د خپل پارټینر ترمنځ څه مشکل دی نو دا د ده خپل مشکل دی زموږ سره نه دی مطرح کړی. زه نه پوهېږم چې
پارټنر یا د ملګری وبخې نومې د نومې تاسو په یاد ده؟
نوم یې ګران آغا بلې و.
ګران آغا دوی ته څه ادا کوي؟ وایي کله چې موږ دغه پیسو پسې ځو د اسدالله تایری په نامه کنه اداري مدیر دی وایي هغوی ما ته وایي چې د 1,35,000 افغانیو نه 50,000 دما کېږي او 1,00,000 زه د انتخاباتو د کمیسیون ساحوي امر ته ورکوم.
تاسو د یوه افغان په صفت کې هلته اوسېږئ چې د ولایتي عامر چې هغه د خپلواک کمیسیون مسؤول وي دلته خو ځینې نور مسایل هم ډېر مطرح کېږي او که تاسو داسې مسایلو ته غوږ ونیسئ زه فکر کوم دغه پروسه د بهبود نه البته د خرابۍ خواته ځي.
موږ د همدې دپاره دا مسله تاسو سره طرحه کړه په دې چې دا د یوې دا پات که د موږ غوښتو چې دا په ډاګه شي چې دا مسله څومره واقعیت لري.
نو دا واقعیت نه لري. دا ټول ماس دي، دا دروغ دي، دا داسې څوک دی چې دا په ساحه کې د ساحې نه حتی موږ ته مجرم دی. هغه څه چې که وخت راشي یا دی وغواړي یا د نږدې نه څوک ورته حاضر شي چې موږ نور اسناد ارائه کړو د هغو په اړه دلته خو ډېر مسایل وي. دلته قومي مسایل دي، دلته ژبني مسایل دي او دلته سیاسي مسایل دي چې هغه هلته دی څه رقم مخته تللي د کاندیدانو سره د دې برخورد څه شی و د څرخ ولسوالۍ کې زموږ د انتخاباتو پروسه څنګه مخته لاړه. نو دا هغه څه دي چې هغه موږ پوره آگاهی لرو او داسې ناآگاهانه یا د دې داسې ادعاوې ویل او د تاسو اورېدل زه فکر کوم دا پروسه د خرابۍ خاطبیه نه د ښه والي خاطر.
وردک صاحب که دوی حساب کتاب یا هغه پیسې تاسو سره احیانا پاتې نو تاسو څه ژمنه کوئ چې څومره به همکاري وکړئ چې دغه حساب پاک شي؟ آیا داسې یو موضوع شته؟
د دې هېڅ نه وایي حساب د موږ سره پاتې نه دی. د دې خپل پارټینر چې د دې په ټیم کې د سره خپل موجود وو د اوغو د تاریخه کې د خپل ورسره په تماس کې شي مشکل یې حل شوی. اسناد یې پروسس دي، موږ خپل اسناد لرو. که احیانا د بیا هم مشکل لري نو مې باید وکړو ولایتي دفتر ته مراجعه وکړو. موږ به د دې مشکل ورته حل داسې کړو چې هغه کس به د سره کینه وو د موږ په وساطت باندې به د دې مشکل حل ورته حل کړو.
مهرباني وردک صاحب د عبدالواحد دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر ضیا الله قمرخیل سره هم شریکه کړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عموما د ټاکنو د ورځې لپاره موقت کارمندان ګماري چې دغه موقت کارمندان دنده وظیفه یې دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار وکړي، خپلې دنده ترسره کړي. د دې لپاره موږ یو میکانیزم لرو. د دې معاشاتو لپاره میکانیزم په داسې شکل ده چې ولایتي دفاترو ته پیسې انتقالیږي، بیا د ولایتي دفتر هغه مشخص د ولسوالۍ په سطحه ناظمي صاحبي چې وي هغه ته پیسې ورکوي. د خپل د محلاتو د مراکزو په تعداد په اساس باندې، د کارمندانو د تعداد په اساس باندې په دوه حالت دي. یو دا داسې په ځینو مناطقو کې چې کله مرکز بندیږي یا محل بندیږي د هغه پیسې بیرته ولایتي دفاترو ته انتقالیږي چې همدارنګه مرکزي دفتر ته، یا مثلا هلته تعداد محلاتو کمیږي یا نور موارد. دغه موضوع زه شخصا په خپله په جریان کې نه یم. غوښتنه هم دا ده زه به دفتر ته رسما هدایت هم ورکوم نن چې دغه موضوع باندې تحقیقات وسي، بررسي وسي او همدارنګه هر کارمند چې په دې مورد کې ستونزه مشکل ولري زه په خدمت کې د ما دفتر په خدمت کې ده. او من د دغه موارد کې ډیر جدي یاستو او 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 هغه کارمند چې په دې سختو حالاتو کې په ساحه کې کار کوي او خپل ژوند په خطر کې اچولی او دغه ملي پروسې ته کار کوي هغوی غږ اورو او 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 عدالت به تامینو او د دې حق څخه به دفاع کوو. غوښتنم د دوستانو څخه دا چې دوی باید په دما دفتر ته مراجعه وکړي، همدارنګه ولایتي مسؤلینو دفاترو ته مراجعه وکړي، اطمینان د دې ورکړو چې د دې حق نه به دفاع کوو.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022.
حق حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ځوانانو د بیکاری په ستونزو او د ماشومانو په ناوړه وضعیت خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور مهمن دی. مهمن صاحب ډیره مننه چې زموږ خبرونه میلمانه شوې.
تاسو نه مننه.
اوس مهال نږدې 1,000,000 د کار وړ خلک په افغانستان کې بیکاره دي او 8,000,000 شاوخوا خلک په وړو کارونو لګیا دي. څه علت دی چې تر اوسه د 1,000,000 خلک بیکاره ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې؟
کومه احصایه چې پخوا نشر شوې ده تقریبا د 3.5 to 4 million مستعد په کار ځوانان بیکاره دي، چې دغه مستعد په کار ځوانان د جملې نه یو تعداد د طبيخي کار نه پیدا کیږي او یو تعداد هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې کار
نه داسې ویلی چې جناب مومن صاحب چې شاوخوا 1,000,000 افغانان یا ځوانان مطلق بیکاره
دي. داسې بیکاره دي.
نو څه علت دی چې تاسو فعالیتونه کوئ؟ د بیکاري زمينه نه برابرېږي.
یو خوین د نفوس رشد ځوانان ورځ په ورځ لوی کیږي، کال په کال د زوم په ځوانه طبقه باندې عمر 18 کال تر رسیږي. طبعا شرایط ورته باید نسایت چې دوی ته زمینه د ښوونې روزنې برابر شي. تیرو 12 کالو کې ډېرې ښې زمینې برابر کړي. اول دا چې نه په هجرت کې او نه په داخل د افغانستان کې زموږ ځوانانو ته دا زمینه مساعده شوې نه وه چې دوی مهارتونه خپل زیات کړي. نو فیصله هم دا وشوه چې باید مونږ وکولای شو چې د ځوانانو دپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه.
نو اوس دا مهال څومره افغان ځوانان ستاسو د وزارت په چوکاټ کې په کارونو باندې بوخت دي؟
دا خبره زه قدم په قدم راځم. هر کال مونږ 45,000 د شپږ 40,000 ځوانان د حرفوي زده کړو نه فارغېږي. مرکز ولایت کې 240 حرفوي مرکزونه لرو غیر د ملي برنامې څخه. 240 برنامې لرو چې په دې کې دغه ځوانان روزل کېږي او پس له شپږ میاشتو او 9 میاشتو د نمونې په ډول د افغان کوریا انسټیټیوټ ته چې تاسو ورشي دا فعلاً 1,500 ځوانان په کې اتکونه روزل
کېږي. دا چې نفوس د افغانستان زیات دی، شاوخوا 1.5 million او د زیاتېدو په حال کې دی، دا یو واقعیت دی او تاسو هم وای چې کارونه کړی دي د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانانو ته. اما انتقاد د ستاسو په وزارت چې تر اوسه مو د کار د زمینی په برابرولو کې کافی هڅې نه دي کړې.
وزه راځم ډېر کار شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سهولتونه د کار ایجادي وزارت کار عمر اجتماعي خو فابریکه نه لري. مونږ سهولتونه ایجاد
کار ته زمینه
برابرو. په همدې برخه کې مونږ ملي برنامه د اشتغال یا د کار جوړه کړې ده. په دې کې د کرهنې وزارت، د صنعت وزارت، د ښاري پراختیا وزارت، د ښاروالیګانې، د کلیو پراختیا وزارت، صنایع او تجارت وزارت او معدن وزارت چې ډېر کارګر یا ځوان نسل جذبولی شي دیم په دې برنامه ملي برنامه کې شریک کړي دي. دوی چې هغه خپلې پروژې په تطبیقي نظمن
او بخی جناب مومن صاحب څه رقم ځوانان ستاسو په دې فعالیتونو کې شاملېږي؟ هغه ځوانان چې هغوی لیک لوست کولی شي او که بېسواده کسان هم تاسو په دې پروګرام کې شاملولی شي؟
په ملي برنامه کې بېسواده هم شته. د حرفوي زده کړو په ملي برنامه کوم کسان چې په لرو پرتو سیمو کې علاقمند د کار دي هغو ته د شپږ میاشتني کورسونه د هغو د دې لپاره چې د اقتصادي زراعت ښه شي، عواید یې بهتر شي او په خپله محیط کې ورته کورسونه لنډمهاله
جوړېږي.
دا ټول سامان د دې حرفې ورته ورکوو او په زمین کې د ترانسپورت پیسې دا شیان ورته ورکوو.
تاسو ویلي چې د تیرو 2 کلونو راهیسې جناب مومن صاحب شاوخوا 15,000 کسانو
نه ډېر استخدام شوي.
شاوخوا 15,000 یا 16,000 کسانو تاسو ویل چې هر کال تاسو 15,000 کسان فارغوي. نو که اوسط یو بعد شاید 15,000 شاوخوا کسان راسي چې تاسو له دې برنامو نه فارغ شوي دي. 2 کال او د 15,000 کسانو روزنه په دې 10 میلیونی نفوس کې فکر نه کوي چې کومه ده؟
اوس خبره هم دقه ده چې منګه همیشه دا ویلی چې لوی ستوند چې منګه د ځوانانو په برخه کې لرو هغه دا چې منګه ځوانان مثلا په هنتونونه جوړ شوی دي هم خصوصي او دولتي خو دغه اردو انوال یا تقاضا د مارکیټ په نظر کې نه دمنه ول شوی دي فرض مثال منګه د طب نه یا د ادبیاتو نه یا د انجینرۍ نه فارغان ډیر ورکو خو دا فکر نه کوي چې آیا دغه مر کسانو فارغینو ته منګه د جذب ساحه لرو کنه لرو نو همیشه منګه دمدغه په خاطر یو ملی فراخان را شروع کړ د عالی تحصیلاتو د معرف د وزارت سره او د کار ټولنیز چارو وزارت درې واړو سره کېناستو دوه کاله د مخه یو طرح هم جوړ کړ چې دا طرح باید عملي شي ځکه چې دغه جلب او جذب د محصلینو یا ځوانانو په اساس د تقاضا د مارکیټ وشي
ځوانان ولې بیکاره دي فقط د نفوذ زیاتوالی
یو خو د نفوذ زیاتوالی دی بل دی چې موږ په دوه برخو کې باید کار وکړو چې په دې حصه کې موږ یو زمينه د اشتغال په داخل د هیواد کې ورته برابر کړو بل دا چې کوشش وکړو چې لکه هندستان یا بنگلاديش یا نورې یا فلیپین چې نورې هیوادونو ته د اشتغال لپاره کار لپاره لیږلې دي دغه سي کار موږ هم وکړو نو په دې حصه کې موږ د اماراتو سره د سعودي سره د قطر هیواد سره مثلا د ایران سره د نورې هیوادونو سره دا خبرې کړې دي د هغه پروتوکولونه لا تر اوسه پاتې دي کوخه کوچی هغه کمپنی چې په خارج کې ډیری کمپنی دي لکه قطر کې اوس موږ پروتوکول هم امدا که تفاهمات مو شو پته سر په سر هغه دیو منو چې تاسو لږ رضوانان ته موږ زمينه مسایدو اما د سیاسي وجوهات په اړه چې دفتر په کې جوړ شو یو شی بل شی نو سیاسي وجوهات د ازمن پروسه د اعزام د کارګرانو ملته تو شاو وخت
جناب مومن صاحب داسې اندېښنې موجوده دي چې ممکن د بهرانيانو لوبتل سره ډیر ځوانان بیکار شي په ولایتو کې او په مرکز کابل کې تاسو داسې څه تدابیر لرئ مخکې تر څو د ځوانانو د بیکارۍ کچه راکمه شي
دا په دې برخه کې زه دا وایم چې زموږ ځوانان باید د تشویش ونه کړي چې که خارجانو وتل نو ځوانان به بیکار شي ځوانانو الحمدلله اوس ډیر ښه ظرفیت پیدا کړی دی هغه کمپنی یا هغه این جی او یا هغه مؤسسه چې تر اوسه پورې د خارجي یا بهرني په راهنمایی باندې چلیدله اوس دا ظرفیت الحمدلله زموږ ځوانانو پیدا کړی دی چې هغه کمپنی په خپله چلوي او بل دا چې د ټوکیو په کانفرانس کې چې کومې ژمنې نړیوالو د افغانستان د حکومت سره کړی دي مشروط پوره شوي شپاړس ولس شرطونه ویښي او ټول پوره شوي دي
اصلي شرط اداري فساد دی خو هم اداري فساد او شفافیت متاسفانه افغانستان کې نشته
هغه مبارزه روانه ده هغه موږ تبادل اداري چې جوړ شوی دي د دې خاطر چې یو فشار واچو چې د فساد د اداراتو نه ورک شي او زمينه د موږ ځوانان ته بسایي
بله جناب مومن صاحب داسې ویل کیږي اکثره بهرني موسسه چې په افغانستان کې کار کوي د حقوقي کارمندان اکثرا د خپل هیوادونو استخباراتو ته کار کوي سمو د مخکې مشرانو جرګې ویل چې د ایران اکثرا شرکتونه یا موسسې په افغانستان کې کار کوي خیریه کارونه کارمندان استخباراتو ته کار کوي د ایران تاسو د دغه شرکتونو کارونه ساري یا دغه موسسو کارونه ساري
نه منګه چې هغه ټول بهرانيان چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره پروتوکول لري ایران د حرفوي زده کړو مرکزونه یو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په هرات کې لري فرا کې لري او په کابل کې لري چې د دې نظارت منګه کوو په کابل کې هغه هم د امنیتی وجوهات په وجه د سرمالۍ د خوا تقاضا وشو چې
اند خیریه موسسو څارنه تاسو نه کوئ
نه کوئ مګه یو د مجتمع بسیر چې هغه د حرفوي زده کړو خیریه مؤسسه ده زمونږ ځوانان تربیه کوي په حرفوي فیز زده کړو د زمونږ د تفتیش ریاست یو د تفتیش د کار ریاست دوی ټول دولتي او غیر دولتي ادارې او کمپنی دوی زی او راته د میاشتې ګوري چې آیا قوانین پلی شوي کنه آیا دغه کارونه د دوی غیر قانوني دي که په قانون سره سم برابر دي قانون د کار هلته تطبیق شوی دی که نه دی شوی موږ ته میاشتنی راپور او گزارش راوړي نه استخباراتو په حصه کې منګه معلومات نه لرو هغه د کشفی ادارو کار دی
د ماشومانو وضعیت هم یو څه تاسو مربوط راځي چې بعد د ماشومانو مخونی سي چې په سړکونو باندې شاقه کارونه ونه کی زده کړو ته باید تشویق سي اوس هم سره د چې تاسو مخکې ویلو چې موږ باید د سړکونو له سر نه هغه ماشومان راټولو چې هغوی یا موټرونه صافي کوي یا پلاستیکونه خرڅوي او یا هم پاډو کې د منشي په توګه کار کوي د موټر پاډو کې. اما اوس هم لزګونه ماشومان په کابل ښار کې حتی لیدل کېږي چې سوال کوي خلطی خرڅوي یا هم موټر ډکوي. ولې د دوی د راټولېدو کارونه درېدلي؟
موږ په افغانستان کې 1.9 میلیونه کارګر ماشومان لرو چې د کور نه نیولې تر جادو پورې په کار بوخت دي، چې د هغې جملې نه 1.2 میلیونه هغه ماشومان دي چې په شاخه کارونه اخته دي یا استخدام شوي دي کار ته، یا په ورکشاپونو کې کار کوي یا په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. بنان د دې لپاره و د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 35 شبکې جوړې، 35 یعنی شبکه محافظت اطفال د محافظت شبکې جوړ کړي په 22 ولایتو کې. دا اوس فعلاً پلی شوي دي. ټول اړوند دولتي ادارې د دې خطر چې مستونزې د ماشومانو ډېرې دي، یو هماهنګي ایجاد شي، یو همغږي ایجاد شي. خو من د
محافظتي کمیټې جوړې شوي، اما ماشومان له سرکونو نه دي ټول
شوي. سږ کال تنه په 1500 کال کې منګه 25,000 ماشومان د سړک د سر ماشومان په مرکز ولایت کې تر پوښښ لاندې نیولي، زمينه د عرفان متمسایده کړې یا پلار و مور تم زمينه د کار مسایده کړې، دوی ښوونځي کې شامل کړي.
دا کار ماشومان لیدل کېږي مثلا د پل محمود خان سیمه کې د وزارت ته نږدې
یو هغه د سړک د سر ماشومان دي چې هغه کې گدایي کوي یا پالش کوي، د بوټ پالش کوي یا مثلا سپیلنی دودی. دې ته موږ د سړک د سر ماشومان وایي چې دوی نه سو استفاده کوي یا خپل دی کې دوه قسمه ماشومان. یو هغه دي چې واقعا په تیرو درې لسیزو کې پلار مور اقارب لاس ورکړی دی، نو اقتصادي ستونزې لري، دوی کار کوي. اما یو تعداد په کې حرفوي دي چې پلار یم ښه توانمند دی، په مور یم امکان د کار کولی شي، اما ماشوم نه سو استفاده کوي. د هغه د تنکۍ لاسونه او هغه د کار دپاره کوڅو بازار ته وباسي. د دې د خاطره موږ قوانین لرو. څلورمه ماده د قانون کار وایي چې تر څو چې ماشوم قانوني سن پوره کړی نه وي باید جادو ته د کار دپاره.
جناب مومن صاحب، دلته لاندې پوښتنه مطرح کوم، ډېرو بخې د خپرونې وخت کم ده. داسې گدایګر شته چې له واړو ماشوم نه په سرل مر کې استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی خیر ټول کړي، او دوی سره ورې قانوني چلن نه کېږي د والدینو سره، ځکه چې هغه ماشوم ده او اتو میاشت ماشوم نه نه میاشت ماشوم نه سو استفاده کوي.
د گدایانو د ماشومانو په حق له چلو منګه ستاسو برنامه ډیره لنډه ده. 4,000 ماشومان گدایان منګه د 3 میاشتې په همغږي سره د ښار او کوڅو د مقابل نه راغلي. بیا هم منګه ډیره صادقانه همکاري د 3 میاشتې سره وکړه. 3 میاشتې هم ډیر زحمت وایست، واقعا قابل د قدر دی. د ماوري چې د 4,000 جت گدایان منګه راټول کړه، ماشومانو زنانو مردانه، د دې یو بودیجه د هغو چې وزارت مالیه کوم وعده یې کړی وه هغه ورته ورنه. خبره تکمیل نه شوه. زده وین چې بودیجه دا غو کم شو، دا مسله په تعویق ولويده.
جناب مومن صاحب، په سری زمي کې موږ وینو چې والدین یا نه پیغام دی ډیر داسې ویل کیږي چې هغه د حقوق خپل ماشومان نه ځکه چې خپل ماشومان څوک مر به رحمینه کوي. دوی په یخ کې ماشومان خپل مخته چولي، اوس چې وړي دی په ګرمۍ کې خپل ماشومان، حتی د وو میاسو د اتو میاسو، حتی هغه ماشومان چې شډیر وي هغه سترل مرته چولي. دا قانون سوای دا که جرم وینو د مجرم مخه باید ونیول شي، او که جرم نه وي نو بیا هم بعد هغه خپل سره رحم نه استفاده وسی. قانون سوای په دې برخه کې او په دې برخه کې
والدین اول دا چې دا ماشوم چې دوی د سار نه ته بیګا پورې په جاده کې چې اول خدا غیر قانوني کار دی، بل د ماشوم نه سوء استفاده کول دا غیر قانوني دی، د حقوق بشر خلاف دی. بل دا چې ماشوم موتاد ک اوس موږ نوې طرح جوړه کړې ده. د کوم 80 میلیون افغانۍ وزارت مالیه ته پیشنهاد کړی، اما متاسفانه چې دغه پیسې
د بودیجې ته ضرورت نه لري چې پولیس راسي او هغه گدایګر ته وایي چې ته گدایي کې وې کنو د ماشوم دیوالې مخته
اچولای. دا کار ډیر شوی دی، ځکه ته دې اته موږ بجین ماشومان ولید چې رام وسته په د کارو ټولنیزو وزارت د آیت مخکم دا پلاستیکونه او دا سری ټوټې چې تاو کړې وي، شنې ټوټې دا چې خلاص کړ، لاس یې مروغ وغوښته او سر یې مروغ و، یعنی ګیریس او سور رنګ په تپله و.
وروستۍ پوښتنه، څه ژمنه ورکوئ خلکو ته، کابل ښاریانو ته او د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته، چې په څومره وخت کې به تاسو د همدې ماشومانو غم وخورئ چې په سړک باندې په ډېر ناوړه حالت کې د والدینو لخوا او یا هم د نورو کسانو لخوا نه چې په خیر سوي دي اچول شوي؟
زه دا عرض کوم، زما خواهش او هیله دا ده چې اولین مسؤلیت د مور او پلار دی. باید مور او پلار د خپل ماشوم سره جفا ونه کی او
خو چې مثلا مطرح د
شخص قاچاق کی یا درس چې استفاده کی یاد گدی کی اولین مسولیت د مور او پلار دی او پس لاغنه بیا مسولیت حکومت دی چې باید موږ د ماشومان راټول کو او دوی په روزنتونونو کې شامل کو دوی ته زمينه کو روزنه برابر کو او پلار مور لا چې کار وکي او خپل کاغذ او قلم د خپل د زوی پیدا کی
ډیر مننه کور آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت سره پروګرام هم دلته پای ته رسیده د خپل میلمه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمرستیال واسل نور محمد صاحب څخه ډیر مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل آزادی رادیو نه
Thank you.